السلام علیکم د مهمو خبرونو سره ټکی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی یو الوتکه د کابل هوایي ډګره تښتول شوې ده. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادو یا جی وو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري او ایر بی ان بی د خلکو هستوګنولو شرکت اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې به 20,000 افغانانو ته په وړیا توګه کورونه ورکړي. صفی الله ستان اگزام بشپړو خبرونو ته مخ راغلاست وایم. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی یو الوتکه د کابل هوایي ډګره تښتول شوې ده. د دغه وزارت مرستیال یوفګینی یینین دا خبره نن کړې ده. هغه ویلي چې د اوکراین د الوتکه کابل ته تللې وه څو اوکراینیان راوباسي خو نامعلومو کسانو یرغمل کړه او ایران ته یې وتښتوله. یینین ویلي یرغمل نیونکي مسله وو. د هغه په خبره په اصل کې الوتکه یکشنبه ورکه وه او نن له یوه ډله نامعلومه مسافرو سره د ایران په لور والوزول شوه. اخوا د ایران د هوایي چلند سازمان رئیس محمد زیبخش لیلنا خبری آژانس سره په مرکه کې د اوکراین ادعا چې الوتکه له یرغمل وروسته ایران ته وړل شوې رد کړه. هغه زیاته کړې الوتکه پرون د تیلو د اخیستلو لپاره مشهد هوایي ډګر کې کوزه شوه او د ایران له پریښودو وروسته د اوکراین پلازمینې کیف هوایي ډګر کې کېناسته. د اوکراین یو باروړونکې الوتکه چې پکې د یو درش اوکراینیانو په شمول درې اتیا سورلۍ ناستې وې یک شنبه له افغانستانه کیف ته رسېدلې وه. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جی وو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین بڼه به ترسره شي د برېټانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي د جی وو یو بیړنۍ غونډه به دایره کړي چې پکې د افغانستان ناورین ته ځواب همغږی شي. هغه زیاته کړې په دې غونډه کې به له خپلو ملګرو او متحدینو وغواړي چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي، له کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام پورته کړي. په دې غونډه کې به د جی وو هیوادونو امریکا، برېټانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان مشران له افغانستانه د خلکو د رایستلو په هڅو هم بحث وکړي. دا سرمشریزه یوه ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په کابل د طالبانو له ولکې راهیسې تر ټولو زیات کسان پرون وړ مشمه رایستل شوي دي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت پرون وویل 10,000 کسان یوازې په یوه شپه ورځ کې وایستل شول چې پکې امریکایان د دریمو هیوادونو اتباع او افغانان شامل دي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د ایر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سر لنن نه 20,000 افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه ورکوي. دغه شرکت اجرایي رئیس براین چیسکی نن په خپل ټویټر دا خبر خپور کړی دی. براین ویلي د افغانانو کډوالۍ او بې کوره کېدل یو بشري ناورین دی او باید ټول سره یو شي چې د دغو خلکو لاسنیوی وکړو. د ایر بی ان بی دغه مشر کسام د 20,000 افغانانو د وړیا هستوګنولو ژمنه کړې خو په شرکتونو، کمپنیو او د کورونو په کانو یې هم غږ کړی چې په دې کار کې له دوی سره مرستې او همکاري وکړي. ایر بی ان بی معمولا په هستوګنو سیمو کې کورونه د لنډمهال لپاره خلکو ته په کرایه ورکوي. له کله چې طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړې، لسګونه زره کسان په تېرې یوه اونۍ کې له دغه هیواده د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو په مټ ایستل شوي دي. دمګړی دا خلک په موقتو کمپونو او اډو کې هستوګن دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه وزارت ویاند سید خطیب زاده پرون په تهران کې پیو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل:
ما فعلا در مرحله‌ای هستیم که باید تلاش بکنیم که یک دولت فراگیر در افغانستان.
ایوه مقدسی به مرحله‌ای کیو چې باید هڅه وکړو په افغانستان کې یو ټول شموله دولت رامنځته شي. قطعا که دا ټول شموله حکومت د ټول افغانستان د واقعیتونو، قومي او بیلابیلو پارکیو ښکاروندوی وي، کولای شي په دې مسیر مخته ولاړ شي.
از گروه های مختلف باشه میتونه در مسیر این حرکت بکنه.
شاوخوا لس روزی تیره شو چې د افغانستان پلازمینه کابل د طالبانو لاس ته لوېدلې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې ویل راتلونکي حکومت به قومي یا ګوندي مسایلو ته لکه توپره ته ټول شموله او پکې به ټول ګروپونه شامل وي. ازادي راډیو ته غواګیاست. روسیې او سعودي عربستان د پوزي همکاریو یو تړون لاسلیک کړی دی. دا پوزي همکاریو دغه تړون په موسکو کې د سعودي عربستان د دفاع وزارت د مرستيال خالد بن سلمان او د هغه د روسي سیال الکساندر فومن لخوا لاسلیک شوی دی. خالد بن سلمان ویلی هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري پراخه شي. دا تړون روسیې ته د سلمان د سفر په مهال لاسلیک شوی خو په اړه یې جزئیات نه دي شریک شوي. سعودي عربستان په نړۍ کې د وسلو ستر واردونکی هیواد دی. روسیه هم تر متحدو ایالاتونو وروسته په نړۍ کې د وسلو دوم لوی صادرونکی هیواد دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن له آذربایجان سره د تیر کال د شاوخوا یو نیم میاشتنی جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو په اړه رسمان جزئیات اعلان کړل. هغه ویل له آذربایجان سره په جګړه کې ټول ټال 3303 ارمنستاني سرتیری وژل شوي. دا د ارمنستان لخوا د نګورنو خراباغ د جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو د جزئیاتو لومړنی رسمي اعلان دی. پاشینیان پارلمان کې د حکومت نوی 15 کلن پلان د معرفي کولو پر مهال ویل چې د نورو 233 سرتیرو برخلیک هم نامعلوم دی، په داسې حال کې چې ځینې بندیان کورونو ته نه دي راستانه شوي. هغه زیاته کړه زرګونه کسان د جګړې په پایله کې بې ځایه شوي او له مالی غیر معمولي ټولنیز اقتصادي زیان اړول شوی. نګورنو قرهباغ په آذربایجان پورې اړه لري، خو دغه سیمه او شاوخوا سیمې د 1990 لسیزې له پیل راهیسې